شپاش بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله زحمت شیبر د امان مرزي په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، تر خبرونو وروسته تاسو د بشري حقونو د څار د ډلې له دې اندېښنې خبرو چې وایي ایران افغان مهاجر د سوریې جګړې ته استوي. خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان حکومت د منشن امنیتي کنفرانس ته پوره ترتیبات نیولي. د کابل کندهار پر لویه لاره د ټرافیکي پیښه له کبله 15 تنه ټپیان سوي. په سعودي عربستان کې پر یوه جمعه د بمبي حملې او وسلول برید له کبله 2 کسه وژل سوي او 8 تنه ټپیان دي. د ملي امنیت سلاکار وایي افغان حکومت د منشن د امنیتي کانفرنس لپاره پوره ترتیبات نیولې دي. محمد انیف اتمر دا خبره نن جمعه په کابل کې د جرمني له سفیر مارکوس پوتسیل سره په کتنه کې وکړه. په جرمني کې د منشن امنیتي کانفرنس هر کال په فبروري میاشت کې جوړیږي چې د نړۍ مشران پکې پر امنیتي موضوعاتو خبرې کوي. افغان حکومت وایي په دغه کانفرنس کې به له هر اړخیزې اجنډا سره ګډون کوي چې امنیتي تګلارې او لومړیتوبونه به پکې مطرح کړي. د ملي امنیت له مطبوعاتي دفتره په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي اتمر او د جرمني سفیر له افغانستان د جرمنی پر اقتصادي او امنیتي مرستو دغه راز د کډوالو پر مسلې خبرې وکړې. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداري یا سیګر مشر په خپل روسي راپور کې ویلي، په افغانستان کې د امریکا د میلیونونو ډالرو په ارزښت له مصارفو سره سره نه د افغانستان امن ډاډمن سونه اقتصادي وده. د سیګر ادارې په دغه راپور کې چې د امریکا کانګرس ته هم سپارل سوی راغلي، د نړۍ اقتصادي رکود پر افغانستان هم تاثیر کړی او په دغه هیواد کې خصوصا په ښځو کې وزګارتیا د خلکو د اندېښنې وړ مسله ده. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداري یا سیګر په راپور کې چې 230 مخه دی او نن جمعه خپور سوی راغلي چې دغه اداره توانېدلې 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د سیستم تر اصلاح وروسته شاوخوا 2 میلیارد ډالر وسپموي. د کابل کندهار پر لویه لار د ټرافیکي پیښه له کبله 15 تنه ټپیان سول. پیښه نن د میدان وردګ د مرکز میدان ښار اړوند په کشمیریانو سیمه کې د یو کرولا ډوله او ټونس موټرونو د ټکر له کبله سوې ده. د میدان وردګ مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په 15 ټپیانو کې 9 تنه یې برسیرن ټپیان و، د دوو میرمنو په ګډون 6 تنه روغتون ته لېږدول سوي دي. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. بلخوا د درنو واورو او طوفان له کبله د سالنګ لویه لار د ټرافیکو پر مخ تړل سوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې ادارې رئیس جنرال محمد رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار به تر سبا پورې تړلې وي. دته په خبره په سیمه کې تر 90 سانتي مترو ډیره واوره ورېدلې ده. په بل خبر کې ویل سوي چې د درنو واورو له کبله د بامیان ولایت د مرکز او څو ولسوالیو لارې هم تړل سوي دي. د سعودي عربستان په ختیس کې پر یوه جمعه د بمی حمله او وسلول برید له کبله 2 کسان وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان دي. پېښه په داسې سیمه کې سوي چې ډېری اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل چارواکو د هغو دو ځانمرګو بریدګرو مخه نیولې چې هڅه یې کوله د محسن سیمې امام رضا جمعه ته ننوځي. د دغه وزارت ویاند ویل کله چې امنیتي قواوو دغه ځانمرګ ودرول، یوه یې د جمعه په دروازه کې چاودنه وکړه، له بل سره ډزې تبادله سوي او په نتیجه کې دای چې د منفجره موادو واسکټې په تن و په ټپي حالت کې نیول سوی دی. تر دې مخکې په سعودي عربستان کې پر شیعه‌ګانو د داعش سختریزې ډلې لخوا حملې سوي دي. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سعودي عربستان چارواکو یو وتلی شیعه روحاني اعدام کړ چې په نتیجه کې د ریاض او تهران ترمنځ اړیکې کړکېچنې سوې. کرملین د امریکایي چارواکو هغه څرګندونې غوسه پارونکي او له سپکاوي ډکې بللې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې په اداري فساد کې ښکېل بللی دی. د سپینې ماڼۍ یوه ویان پرون وویل چې د امریکا د خزانې وزارت مخکنۍ څرګندونې چې ادعا یې کړې وه پوتین په فساد کې لاس لري، د اوباما د ادارې نظر څرګندوي. خو د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د سپینې ماڼۍ د تبصرې په ځواب کې نن خبریالانو ته په یوه کنفرانس کې وویل دغه بیان غوسه پارونکی او توهین‌آمیز دی. د ټوریزم او مالی جرایمو لپاره د امریکا د خزانه وزارت سرپرست مشر آدم زوبین د سیشمې پورز بی بی سی ته په مرکه کې ویلی و پوتین د اداري فساد یو تصویر او په پټه شتمن خو فاسد شخص دی. زوبین ویلی پوتین د خپل ملګرو او سیاسي متحدانو پر شتمن کېدو تمرکز کړی دی. روسیې د اول وار لپاره لیوالتیا شولې چې د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو له سازمان یا اوپیک سره وګوري. روسیې هڅه کوي چې د اوپیک په مرسته د تیلو تولید 15% کم سي چې به یې لوړې سي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په سنت پیټرزبرګ کې خبرانو ته معلومات ورکړل. دا په داسل کې ده چې د لندن، نیویارک او شانګهای په بازارونو کې د تیلو بیه ټیټه سوې ده. تر دې مخکې د روسیې د تیلو د تولیدونکو شرکتونو مدیرانو هم د اوپیک سازمان له غوړو هیوادونو سره د غونډو خبر ورکړی و. خو د اوپیک استازی وایي تر اوسه له روسیې سره د کتنې کوم پروګرام نه دی طرحه سوی. په ګرجستان کې د ملګرو ملتونو سولساتي مامورین هم په هغو کسانو کې شامل دي چې په افریقا کې له ماشومانو د جنسي استفادې تور ورباندې لګول سوی دی. ملګري ملتونه وایي داسې داوې سوي چې د ګرجستان دغه راز فرانسې او یو بل هیواد سولساتي مامورانو چې کله د امریکا مرکزی افریقا په جمهوریت کې ګمرل سوی و له ماشومانو یې جنسي استفاده کړې ده. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر ویان روپرت کول وایل وویل دوی دغه موارد په جدیت سره څېړي.
These are of course extremely serious accusations.
دا یو لړ جدي تورونه دي او دا مهمه ده چې دا غیداوی په بشپړه اواجل توګه وڅیړل شي. دا اړوندو هیوادونو او اروپאי ټولنې تر ابتدایي عکس العمل ورسته هڅول سی بیو. دا څرګندوي چې دوی دا دردونکو داوی ډیری جدي نيسي.
ملګری ملتونه وایي د جنسي تیری په ګډون دغه احتمالي جنایتونه په 2014 میلادي کال کې سوي خو په وروستیو اونیو کې رسوا سوي دي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر براک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نورو ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. داعش ډلې په لیبیا کې له روان کړکېچ نه په استفادې په سرت ښار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او هلته یې د تیلو پر ځینو تاسیساتو حملې هم کړي دي.
دا ازادي راډیو ما شمنې خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د بشري حقوقو د څار ډله ایران تورنوي چې افغانان د سوریې جګړې ته استوي. د بغلان والی د ډنډغوري د جګړې حال راکوي.
د دښمن شپږ دیس کسان تر اوسه پورې مړه شوي دي او نونس کسان ټپیان دي.
په کندوز کې بیا په سلګونو نوي ملي او سیمه ایز پولیس روزل شوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له اروپای ټولنې سره د مهاجرو پر سنځو خبري کړې.
یو تخنیکی ټیم وټاکل شو چې د دوارخي تفاهم لیک پر مسایلو خبري کوي.
بلور ته فنلند او سویډن اعلان وکړ چې پولیسکونو زره کډوال چې ګنډش مېری افغانان دي خپل خاورې باسي. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشر څرګندونې د داعش پر ضد د مبارزې د پراخوالي په اړه خبرو. د بشری حقوقو د څار ډلې د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو پر استولو اندیشنه ښکاره کړه. د ډلې ویلي چې ایران په زور په خپل خاور کې مشت افغان مهاجر د سوریې جګړې ته لیږي. د بشری حقوقو د څار ډلې دا خبره نن په یو اعلامیه کې کړې ده. اسمت څاروان پری راپور لري.
د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ نن وویل چې د ایران د سپایي پاسداران انقلابي ځواک په زرګونو افغانان د سوریې جګړې ته لیږلي دي. دا نړیواله موسسه وایي چې سپایي پاسداران لږ تر لږه د نومبر له میاشتې راپه دې خوا په ایران کې په زرګونو ډېر افغانان سوریې ته استولي دي. د بشری حقوقو د څار ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي د راپورونو له مخې ایراني چارواکو ځینې افغانان په زور او ځینې په دې تمه چې په ایران کې د اوسېدو قانوني جواز ورکوي هڅولي چې سوریه ته لاړ شي څو د شیاګانو د سپیشلو ځایونو ساتنه وکړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې له څه باندې شلو افغانانو سره چې په ایران کې اوسېدل د سوریې جګړې ته د ایران له لوري د افغانانو د ګمارلو په اړه مرکې کړې دي. یو ولس کلن افغان وویل په زورې جګړې ته ولېشه. نور ویلي چې په خپل خوښه د ایران له لوري په تنظیم شوي ځواک کې د شاملې دوه لپاره سوریې ته تللي دي. دا کسان یا د مذهبي عقایدو او یا د دې لپاره چې په ایران کې د هستوګنې قانوني جواز ترلاسه کړي سوریه ته تللي دي. د بشري حقوقو د څار د ډلې د استرار د څنګ رئیس پیټر بوکرت وویل ایران افغان مهاجرو ته په سوریه کې د جنگیدو لپاره نه یوازې د مهاجرت او اوسېدو تمه ورکړې بلکې ډیرو ویلي چې دوی ګواښل شوي چې که د سوریه په جګړه کې برخه وانخلي په زور به بیرته افغانستان ته واستول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیرونی وویل چې د ایران له لوري د سوریه او د سعودي عربستان له لوري د یمن جګړې ته د افغانانو د استولو پر راپورونو غور کوي او له هیواده بهر افغان ډیپلوماټانو ته ویل شوی چې په دې اړه څېړنې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي چې په دې اړه راپورونه ورسېدلي خو د ثبوت لپاره یې شواهد پکار دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمائندګیو ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې کچېری دوی په دې حقله کوم موثق او معتبر ثبوت او شواهد لسته راوړي هغه به ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک په دې حقله تل تحقیقی او کچری کوم معتبر ثبوت او شواهد لاسته راشي نو دغه په اساس باندې کوم اقدام چې لازمی به ترسره کړي.
په ایران کې په زلونو د سوریې په جګړه کې د وژل شویو افغانانو د جنازې او فاتحې مراسم لیدل شوي دي. د بشري حقونو د څارډلوي چې ډیرو افغانانو ورته ویلي چې د ایران د سپایي پاسداران د غړیو له لوري نیول شوي او بیا ورته ویل شوي چې دوه انتخاب لري، خپل هیواد ته په زوره ولیږي او که د سوریې جګړې ته ځي. جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د بغلان په ډنډ غوري سیمه کې د طالبانو پر ضد عملیات د واورو د ورېدو له امله درول شوې دي. د بغلان والی په تیرو دریو ورځو کې د دې جګړې په ترڅ کې طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل او د جګړې له کبله بې ځایه شویو ازادي راډیو ته وویل چې دوی مرستو ته اړتیا لري. له بغلان د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي راپور لري.
د بغلان ولایت چارواکي وایي چې د دندې غوري سیمې په روانو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبره اوښتې او څوکلې د دوی له شتون څخه پاک شوي دي. د بغلان والی عبدالستار بارز نن خبریالانو ته وویل چې اوسمهال د واورې اورېدو له کبله دغه عملیات درول شوي دي، خو په تیرو درې ورځو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبره اوښتې ده.
د دښمن شپږ دېرش کسان تر اوسه پورې مړه شوي دي او نولس کسان ټپیان دي. دندې غوري او پراخه سیمه ده، نو تر اوسه پورې څو کلی چې نواباد و وزیر آباد و پاداخاب او دغسې نور څو کلي تر اوسه پورې د دښمن له وجود څخه پاک شوي دي او زموږ قوتونه ډېر په لوړ مورال سره دا اوس د جګړې په ډګر کې دی. انشاءالله موږ او تاسې په نږدې ورځو کې د ځینې نورو سیمو د پاکېدو شاهدان به اوسو.
په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلې چې د دوی ځواکونه په دې عملیات کې دیارلس امنیتي سرتیري وژلي او نولس نور یې ټپیان کړي دي. خو د بغلان والی د طالبانو دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې عملیاتو کې یوازې د امنیتي ځواکونه درې سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بغلان والی همداراز د برښنا د هغه ستنې د بیا جوړونې خبره هم وکړه، کوم چې دوه ورځې وړاندې د شهاب الدین په سیمه کې د چاودنې له امله له کاره لوېدلې.
د برق لپاره موږ آمادګي او چمتووالی لرو. د کابل څخه هم تخنیکی کسان راغلي دي او څنګه چې موږ ظرفیتونه په بغلان ولایت کې لرو دوی هم چمتووالی لري او د همدغه کابل چې تاسو مخکې د هوا د وضعیت څنګه چې ما تاسو ته وویل او څنګه په څنګ کې چې د امنیتي ارګانونو لخوا پلان نیول کیږي د هغوی د پلان سره سم د موږ تخنیکی کسان هلته کار بشروع کړي.
ویل کیږي چې د عملیاتو په بهیر کې یو زیات شمېر کورنۍ هم د جګړې له امله د سیمې بې ځایه او کډوالۍ ته اړ شوي. دا د دندې غوري د سیمې یو تن بې ځایه شوي اوسیدونکي دي چې وایي
زما نوم احمد الله یوسفزی ده، د بغلان ولایت د دندې غوري اوسیدونکی. ډېر خلک مهاجرت شوي دي، مثلا د سفید خان کلي نه سل یا دوه نیم سل کوره، دغه نیاز الله نصر یو نیم سل کوره مهاجر شوي دي، جوینا و نصر یو نیم سل کوره، ګوډان نه د رقم یار کلي نه هر ځای نه خلک مهاجرت شوي دي. فلحال ښار کې داسې ځای نه لري چې دوی اوسېږي، کوم سرپنا نه لري.
دای د دولت او مرستندوی ټولنه غواړي تر څو د بې ځایه شوي کورنیو لاسنیوی وکړي.
راپور کې مو واوریدل چې د بغلان په ډنډ غوري سیمه کې د واورو د ورېدو له امله د افغان ځواکونو عملیات درېدلې دي. دغه عملیات له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو پر ضد پیل شوي دي او هلته د برېښنا یوه ستن هم نړېدلې ده چې په کابل باندې برق قطع کړی دی. واورو د دې ستنې د بیرته درېدلو لپاره ستونزه هم رامنځته کړې ده، که څه هم ویل کېږي چې تخنیکي هیئت سیمې ته رسېدلی دی. په بغلان کې نن په ځینو نورو سیمو کې هم واورې ورېدلې دي او په سالنګونو کې هم واورې ورېدلې دي. د سالنګونو لاره هم چارواکي وایي چې تر سبا پورې به د واورې د ورېدو له امله بنده وي. د بغلان څنګ ته کندوز ته ورځو، هلته هم نن واوره وري. د کندوز ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 300 ملي او سیمه ایز پولیس فارغ شول. د دې روزنیز مرکز قمندان زبردست ساپی وویل چې د کشمیر فارغ شوي کسان د شمال ختیځ زون ولایتونو ته د بغلان په شمول په دندو ګمارل کیږي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندز د پولیسو روزنیز مرکز څخه 300 تنو ملي پولیسو او سیمایز پولیسو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د کندز ولایت د پولیسو روزنیز مرکز کې د پولیسو د فراغت په اړه غونډه جوړه شوې وه او په دې غونډه کې د پولیسو د 800 سپینزر زون قومندان، د کندز ولایت سرپرست، د دې ولایت د امنیت قومندان او یو شمیر قومي مشرانو هم پکې ګډون کړی و. د کندز د امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ په خپلو خبرو کې وویل چې دغو 300 تنو پولیسو ته د پولیسو روزنیز مرکز کې ملي پولیسو ته 8 اونۍ او سیمه ییزو پولیسو ته 4 اونۍ پوځي زده کړې ورکړل شوې دي او د فراغت سندونه پرې وویشل شول. جنگلباغ زیاته کړه چې په دې اساس شرایط کې په دې کچه د پولیسو فراغت د هیواد دښمنانو لپاره یو غاښ ماتونکی ځواب دی. تاسی رښتینی اتلان یاست چې د هیواد د سولې او ثبات په خاطر د جګړې ګرمو سنگرونو ته ځئ او د هیواد د دښمنانو پر وړاندې مبارزه کوئ. تاسی زموږ ویاړ یاست. په همدې حال کې د کندز د پولیسو د روزنیز مرکز قومندان زبردست ساپی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کندز سقوط نه وروسته له دې مرکز څخه تر اوسه پورې 800 تنه ملي پولیس فارغ شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د پولیسو د روزنیز مرکز قومندان زیاته کړه چې دغه فارغ شوي کسان د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې لکه بدخشان، تخار، کندز او بغلان کې پر دندو ګمارل کیږي.
دا ډېر یو حق چوا او مونږ په دې متحده تو چې نور هم د تعلیم تربیه دلته رشد کی او ان شاء الله چې په تعلیم تربیه مونږ وکولای شو چې د دې وطن امنیت وخت وګونی.
یو شمیر سرتیری چې له دې روزنیز مرکز څخه فارغ شوی دی دوی وایي چې د دوی هدف خپل هیواد او هیوادوالو ته خدمت کول دي. یو تن تازه فارغ شوی سرتیری چې شکر الله نومیږي خپل نظر داسې څرګندوي.
ما همیشه برای مردم افغانستانی وعده را میتم.
زه خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې په آرام او فکر سره خپل کار وکړي، ځکه موږ د دوی لپاره خدمت کوو او د دې هیواد دښمنانو ته اجازه نه ورکوو چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. د یادونه ده چې په دې کمیت پولیس په داسې حال کې د کندز د پولیسو روزنیز مرکز څخه فارغیږي چې د کندز ولایت وسنی وضعیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکي ډیر په اندېښنه دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سویډن او فنلند اعلان وکړ چې یو زیات شمیر کډوال بیرته خپل هیوادونو ته ستنوي. په دې ډله کې ګڼ افغانان هم شامل دي. احمد تکل نور تفصیل سره.
فنلند او سویډن د لسګونو زره کډوالو د ایستلو لپاره خپل پلانونه اعلان کړل. د دوی د اعلان هدف اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ مخنیوي دی. دا دوه هیوادونه له افغانستان او منځني ختیځ څخه د لسګونو زره کډوالو له سخت بحران سره مخامخ دي، ځکه چې له جګړه ځپلو هیوادونو څخه اکثر کډوال د اسکندنوي هیوادونه د خپل وروستي منزل په توګه غوره کوي. د فنلند حکومت په پام کې لري چې د هیواد ته په 2015 کال کې د رسیدلو کډوالو له 3 برخې چې د پناه غوښتنې لپاره غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي وباسي. د فنلند د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د چارو د ادارې مسؤولې مشرې پای وی نرک فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د هیواد ته د رسیدلو شاوخوا 2000 کډوالو په سلو کې تخمیناً 15 به وایستل شي. د سویډن د کورنیو چارو وزیر هم پرون اعلان وکړ چې هیواد یې ښایي تر 80,000 پورې پناه غوښتونکي چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي وباسي. اندریش انګوار ایګمن پرون وویل حکومت د 60,000 کسانو د ایستلو په اړه څیړنه کوي، خو کیدای شي دا شمیره له 80,000 واوړي. ایګمن ویلي حکومت پولیسو او د کډوالو مسؤولو ادارو ته دنده سپارلې ده چې خپلو هیوادونو ته د رد شویو پناه غوښتونکو د استولو چارې تنظیم کړي. تیر کال 1,60,000 زیات کډوال سویډن ته تللي وو چې دا د دې هیواد نفوس ته په پام سره یوه ډېره لویه شمیره ده. د دې پناه غوښتونکو ډیری افغانان دي. اروپا ته د پناه غوښتونکو د تلو بهیر له سړې هوا سره سره روان دی. په همدې حال کې جرمني وایي چې مراکش، الجزایر او تونس مسؤول هیوادونه دي او کډوالو ته به یې سیاسي پناه ورنه کړي. له دې اعلان سره د افریقا د دې دریو هیوادونو د کډوالو لپاره به په اروپا کې پناه اخیستل ډېر ګران شي. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د کډوالو له بحران سره لاس ګریوان دي، یو مخکښ هالنډي سیاستوال ویلي دي چې هالنډ د اروپایي ټولنې له ځینو غړو سره پر هغه پلان کار کوي چې له مخې یو شمیر کډوال ترکیې ته استول کیږي. هالنډي سیاستوال ددریک سمسموای د دې پلان لمخه تر 2.5 لک پورې هغه کسان به هم د پناه غوښتونکو په توګه ومنل شي چې لا دمخه په ترکیه کې اوسي. خو د بشري حقوقو یوې مدافع ټولنې د اف نړیوال سازمان دا پلان غندلی او ویلي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه له بنسټه ناسمه ده.
فنلند او سویډن ګڼ شمیر افغان مهاجر بیرته افغانستان ته لیږي. بلورته د افغانستان د کډوالو چار وزیر په کابل کې د اروپای ټولنې له پلاوی وغوښتل چې د افغان کډوالو قضیه د افغانستان د موجوده امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره وڅېړي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د غیر قانوني مهاجرتونو او د انسان د قچاق د مخنیوي لپاره ګډه هڅه عامه پوهاوی او په ځینو ولایتونو کې خلکو ته د کار د زمینو برابرول هغه وړاندیزونه دي چې د افغانستان د کډوالو چار وزیر د اروپای ټولنې له پلاوی سره شریک کړي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل وای چې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د اروپای ټولنې له پلاوی سره د کډوالو د ستونزو د حل او د مهاجرتونو د مخنیوي په مقصد د دواړو خیزي تفاهم نامې پر لاسلیک کولو او د کډوالو د قضیو پر معقول سیړلو خبرې کړې دي. خاغلی میاخیل د جمعې په ورځ د یاد کتنې په حق له ازادي راډیو ته وویل.
وړاندیز دا و چې د افغانستان نامنیو ته په پام سره ژنیو 1950 کنوانسیون ته په پام سره او د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د اعلامیې او د اروپایي ټولنې کنوانسیون ته په پام سره د افغانانو کیس بیل بیل ډول ته بررسی شي پرته له تبعیض څخه. د ناستې په پای کې یو تخنیکي ټیم وټاکل شو چې د دوه اړخیز تفاهم لیک پر مسایلو خبرې کوي.
خاغلی میاخیل دا هم وویل چې په دې کتنه کې له اروپا څخه د داوطلبو راستنېدونکو په اړه هم خبرې شوې چې د اروپایي ټولنې پلاوی په دې برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د اروپایي ټولنې پلاوی چې د دې ټولنې رئیس په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او یو شمېر اروپایي چارواکي پکې وو، د تېرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کډوالو چارو له وزیر سره وکتل او د ستونزو حل ته د مذاکراتو پر دوام او په دې برخه کې د یوې تفاهم نامې پر لاسلیک کولو خبرې وکړې. په پام کې ده چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په نیت د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د وزیرانو په سطحه په بروکسل کې رسمي مذاکرات پیل شي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې پر روان میلادي کال کې سبان د 2 لک افغانان له مختلفو لارو څخه د اروپا په نیت له هیواد وتلی دي. د دې مهاجرتونو علت په هیواد کې ناامني، بیکاری او اقتصادي ستونزې په ګوته شوې دي. په عین وخت کې د ولسی جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون ځینې غړي د کډوالو د ستونزو د حل لپاره دغه هڅې کافي نه ګڼي او تاکید کوي چې حکومت دې له هر څه لومړی امنیت تامین کړي. د دې کمیسیون غړي پروین دورانی ازادي راډیو ته وویل
دا چې تفاهمنامې او دا د قراردادونه او دا عقد قرارداد د خبرې د ما په نظر 1% هم نتیجه نه ورکوي. امیدوارم چې دوی بیرته د دې ملت قناعت حاصله کړي، د دوی د ملت یو د حل لاره د امنیت زمینه برابره کړي.
همدارنګ د کډوالو چارو وزارت وای په پام کې د چپراتلون کې ونی کې د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر کابل ته راشي او په جرمنی کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سره خبرې وکړي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما په لیبیا کې د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې د مبارزې امر کړی. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغه پیښې له امله په قهر شوی چې ویل کېږي د ایران وی بی پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پورې وې کښتۍ چې الوتکې هم لیږدولی شي الوتنه کړې ده. صادق رښتینی د دغو موضوعاتو له تفصیل سره.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نور ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. داعش ډلې په لیبیا کې له روان کړکیچ څخه په استفادې په سیرت ښار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او هلته د تیلو پر ځینو تاسیساتو حملې هم کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل داعش ډله په لیبیا کې د روزنیزو پوځي ساحو په جوړولو سره د نورو بهرنیو جنګیالیو د جلبولو هڅه کوي. دې ډلې تیر کال په عراق او سوریه کې هم ورته هڅې کړې وې. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت بیان پیټر کوک د چهارشنبه په ورځ ویل امریکا اوس وخت لر شمیر پوځي پرسونل لیبیا ته لیږلی چې هلته له محلي ځواکونو سره په خبرو کې د لیبیا اوسنی وضعیت ځانته معلوم کړي. د امریکا د دفاع وزارت بیان وایي امریکا په لیبیا کې د پوځي انتخاب په لټه کې ده. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه پیښې له امله په قهر سوی چې ویل کیږي د ایران یوې بی پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې کښتۍ چې الوتکې هم لیږدولی سي الوتنې کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي په دې پیښه سخت په قهر سوی چې ایران د امریکایي ماڼوګانو د نیولو جریان ناقص کړی دی. د امریکایي الوتکې لیږدونکي کښتۍ په خلیج کې د هغو پوځي عملیاتو په ملاتړ فعالیت کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف روان دي. دا پیښه وروسته تر هغه کیږي چې ایران د امریکا لس بیړۍ چلوونکي 14 ورځې مخکې ونیول او وروسته یې بیرته خوشي کړل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د زایکا په نوم د امریکا په وچه کې د یو ویروس خپرېدو په نړۍ کې سختې اندېښنې رامنځته کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د دې ویروس خپرېدو په اړه خبرداری ورکړی او د روانې دوشنبه په ورځې په دې اړه د بحث لپاره د وی بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. احمد تکل راپور لري.
زیکا د ملاریا په څیر له یو ماشي څخه انسان ته انتقالیږي او ویروس یې په 1940 کال کې په یوګاندا کې وپیژندل شو. په 1945 کال کې د زیکا لومړنی کیس په انسانانو کې ولیدل شو. له څو لسیزو راهیسې دا ناروغي په افریقا او آسیا کې او په دې وروستیو کې په پاسیفیک کې ګرځېده خو د چا پام ورته نه و. خو د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر وایي حالات اوس بدل شوي. مارګریټ چان پرون وویل چې په برازیل کې دا ویروس اوس په خطرناک ډول په خپرېدو دی. د میرمن چان په وینا د دې خطر کچه خورا لوړه ده. نوموړي د فبروري په لومړۍ نیټه د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه څو په نړۍ کې د دې ناروغۍ له کبله د اندېښنو کچه معلومه او له دې ویروس سره د مبارزې لپاره په اغیزمنو هیوادونو کې اقدامات وکړي. زیکا ویروس اوس مهال د کارابین او د امریکا د جنوب او شمال په شلو هیوادونو کې خپور او د یوې میاشتې مخکې په پرتله په دې ناروغۍ د مبتلا خلکو شمیر دوه چنده شوی دی. دا ناروغي کوم خاص عوارض نه لري یا مبتلا انسان ظاهرا د یو ملایم درد احساس کوي چې له یوې اونۍ زیات دوام نه کوي. تبه، لړمۍ او د مفصلونو درد نه خېدي. خو د روغتیا د نړیوال سازمان مشره میرمن چن د هغو کسانو د اندېښنو یادونه کوي چې وایي زیکا په غیر طبیعي ډول د کوچني سر لرونکو ماشومانو د زیګون باعث کیږي. د نیمګړتیا ته په طبابت کې مایکروسفالي ویل کیږي. میرمن چن وایي چې که څه هم له کوچني سر سره د ماشومانو د زیګون د نیمګړتیا او د زیکا ویروس ترمنځ اړیکه چې کله ناکله لیدل شوې تر اوسه نه ده تایید شوې خو په دې برخه کې شک خورا زیات دی.
د زیکا د ویروس خطرناک سرایت هغو نویو جغرافیو ته چې خلک یې له لازم مسؤلیت څخه برخمن نه دي د اندېښنې لپاره یو بل مورد دی. په تیره د امیدوارۍ په اوږدو کې د احتمالي سرایت او د کوچنیو سرونو لرونکو ماشومانو د زیږون ټکو ته په پام سره
د ایډیس کورنۍ اړوند ماشی چې زایکا ویروس انتقالوي په ټوله نړۍ کې شته او هغه سیمو ته چې وګړي تر ټولو لږ مسؤلیت لري د سرایت خورا ستر ګواښ رامنځته کوي. په واشنگټن کې د یو روغتیایي تحقیقاتي مرکز څیړونکی لورنس ګوستین اټکل کوي چې ښایي دا ویروس په یو یا دوو کلونو کې په شمالي امریکا او اروپا کې په پراخ ډول سرایت وکړي. ګوستین وایي دا خبره جدي ده او د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. پر روانه اګوست میاشت کې د برازیل په ستر ښار ریو دی جنیرو کې د اولمپیک نړیوالې لوبې په پام کې دي. په داسې حال کې چې برازیل د زیکا په ویروس د 1 میلیون مبتلا کسانو په لرلو سره تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی. په برازیل کې د کوچنیو سرونو د لرونکو ماشومانو د زیګون په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی. په دې هیواد کې چې نفوس یې 200 میلیونو ته رسیږي د نږدې 4000 دې ډول ماشومانو د زیږیدو موارد ثبت شوي دي. د زیکا ویروس له کبله ناروغي علاج او واکسین نه لري او داسې کومه معاینه هم نشته چې تشخیص یې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شرافت لا زابل غواش کوي کمی دا اس ام اس خپور نکړي بل اس ام اس نه دراستوم. دایلي کې د زابل په سرحداتو کې باید عملیات شروع شي. مسعود حق ملي کې ولې طالبان خپل افغانان ورونه وژني. اسلام ارمان له خوست لیکي له ولسمشر اشرف غنی نه هیله کوي چې په نورو هیوادو کې د افغان کډوالو ژوند خوندي کړي. عبدالوارث کندهار له نیش ولسوالي لیکي په نیش ولسوالي کې مخابراتي سیستم ډیر کمزور دی، د مخابراتو رئیس باید پاملرنه ورته وکړي. میرویس له هلمند لیکي سبانه لوبه په څو بجو ده. سبا د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم له سریلانکا سره د افغانستان په وخت د سهار 9:30 بجې لوبه کوي، یعنی په 9:30 بجې دا لوبه پیل شي. او سمې الله حلیمی تندر لیکي په سمکنوي ولسوالیو کې سخت باران وری شي. دا خبری مجله مو هم دومره، بل خبری مجله سید سمی عباس تاسو وړاندې کوي. استودیو ته خیر راغله.
تشکر احمد، شبر خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه دیدبان حقوق بشر میگوید ایران مهاجرین افغان را برای جنگ به طرفداری بشار الاسد به سوریه میفرستد. والی بغلان از پیشرفت‌ها در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان خبر میدهد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. مشاور امنیت ملی افغانستان از آمادگی حکومت برای اشتراک در کنفرانس امنیتی منشن خبر داده است. برف باری و طوفان شدید شارای سالنگ را برای ترافیک مسدود کرده. و در نتیجه عملات بمی و تیراندازی بر یک مسجد شیعه ها در عربستان سعودی چندین تن کشته و زخمی شدند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت برای کنفرانس امنیتی منشن آمادگی های لازم را گرفته است. محمد انیف اتمر از آمادگی حکومت برای این کنفرانس در گفتگویی که امروز با سفیر جرمنی در کابل داشت خبر داد. کنفرانس امنیتی منشن سالانه در ماه فوریه با اشتراک سران کشورها جهت بحث روی موضوعات امنیتی دایر می شود. حکومت افغانستان می گوید با اجندای همه جانبه در این کنفرانس اشتراک و در مورد اولویت های امنیتی و رای حل آن بحث خواهد کرد. اداره سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان یا سیگار در گزارش اخیر خود باز هم نوشته که با وصف میلیاردها دلار مصرف امریکا در افغانستان، نه امنیت این کشور اطمینان بخش است و نه رشد اقتصادی آن. در این گزارش که به کنگرس امریکا سپرده شده آمده است که نزول اقتصادی جهانی بر اقتصاد افغانستان هم تأثیر گذاشته و درجه بیش از حد بیکاری مخصوصا در بین زنان در افغانستان منبع نگرانی می باشد. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شارای کابل قندار 15 تن زخمی شدند. این حادثه امروز در ولایت میدان وردک در منطقه کشمیریان زمانه رخ داد که یک موتر نو کرولا با موتر تونس تصادم کرد. دفتر مطبوعاتی میدان وردک در اعلامیه خود میگوید زخمی شدگان این حادثه ترافیکی به شفاخانه منتقل شده. علت این حادثه ترافیکی بیتیوتی راننده ها خوانده شده است. و در نتیجه برفباری و طوفان شدید شارای سالنگ برای ترافیک مسدود شده است. جنرال محمد رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها امروز بر رادیو آزادی گفت این شارا تا فردا مسدود خواهد بود. به گفته او بیش از 90 سانتی متر برف باریده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. در نتیجه عملات بمی و تیراندازی بر یک مسجد شیعه ها در شرق عربستان سعودی دو تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی عربستان سعودی میگوید نیروهای امنیتی این کشور مانع داخل شدن دو هنتار کنندن به مسجد امام رضا در شهر مسعان شدند. با گفته سخنگوی وزارت زمانی که مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی متوقف گردیدند یکی از آنها خود را در دروازه ورودی مسجد منفجر ساخته و دیگر آن تیراندازی کرده است. در میان کسانی که به سوی استفاده جنسی در افریقا متهم شدند نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد نیز شامل می باشند. سازمان ملل متحد می گوید ادعاهایی وجود دارد که محافظین صلح گرجستان، فرانسه و یک کشور دیگر که از آن نام گرفته نشده زمانی که در افریقای مرکزی ماموریت داشتند از اطفال سوء استفاده جنسی کردند. سخنگوی کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر می گوید این ادعا را به گونه جدی مورد بررسی قرار می دهند.
These are, of course, extremely serious accusations.
او میگوید این یک سلسله ادعاهای بسیار جدی و مهمند. مهمتر از همه این که باید این ادعاها بررسی شوند. ما در رابطه با عکس العمل فوری که کشورهای داخل و اتحادیه اروپا نشان دادند دلگرم شده ایم و این همه نشان میدهد که آنها این مسئله را بسیار جدی گرفتند. سازمان ملل متحد میگوید جنایات احتمالی به شمول سوء استفاده جنسی در 2014 میلادی رخ داده که در هفته‌های اخیر برملا شدند. روسیه اولین بار تمایل نشان داده که با سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت یا اوپک ملاقات کند. روسیه سعی دارد که تولید نفت توسط اوپک 5% کمتر شود تا نرخ آن بلند برود. در این مورد وزیر انرژی روسیه الکساندر نوواک دیروز در سنت پیترزبورگ صحبت کرد. این در حال است که نرخ نفت در بازارهای لندن، نیویورک و شانگهای کاهش یافته است. قبل از این مدیران شرکت‌های تولید نفت روسیه هم در مورد مجلس با کشورهای اوپک سخن گفته بود، اما نمایندگان اوپک گفتند که تا حال برنامه ملاقات با روسیه مطرح نشده. و خبر اخیر این که کرملین آن اظهارات مقامات آمریکایی را که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را آغشته به فساد اداری عنوان کرده عصبانی کننده و توهین آمیز خواند. قصر سفید روز گذشته گفت ارزیابی مقامات وزارت خزانه آمریکا در مورد این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آغشته به فساد اداری است منعکس کننده دیدگاه اداری آمریکا می باشد. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور پوتین در پاسخ به اظهارات قصر سفید امروز در یک نشست خبری گفت این اظهارات مقامات آمریکایی عصبانی کننده و توهین آمیزند. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که ایران با تطمیع و تنبیه افغانان را برای جنگ به طرفداری نظام سوریه به این کشور میفرستد. والی بغلان در مورد پیشرفت‌ها در عملیات دهنه غوری ولایت بغلان خبر داده و در مورد تلفات سنگین دشمن صحبت میکند.
36 نفر از دشمن کشته شده و 19 نفر زخمی دارند.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از کشورهای اروپایی خواست که در اخراج افغانها سنجیده قدم بردارند. سخنگوی این وزارت گفت
پیشنهاد ما این بود که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان کیسهای هر افغان باید بدون تبعیض به صورت جداگانه بررسی شود.
به زودی میدان هوایی کندوز صاحب یک ترمینال مجهز می شود. یک باشنده کندوز می گوید
ایجاد و افتتاح ترمینال جدید میدان هوایی کندوز زمینه را برای رشد تجارت و آغاز پروازهای طیارات شرکت‌های خصوصی ساخت می‌سازد.
و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هدایت داده است تا از تلاش‌های گروه داعش برای توسعه فعالیت آن جلوگیری شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ایران هزاران مهاجر افغان را جذب و به حمایت از نیروهای حکومت سوریه با آن کشور اعزام میکند. تعداد زیادی از این افغانان میگویند سپاه پاسداران انقلاب ایران آنها را تهدید کرده است که اگر به جنگ سوریه نروند از ایران اخراج خواهند شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch روز جمعه گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هزاران افغان را جذب و به حمایت از نیروهای حکومت سوریه به آن کشور اعزام کرده است تا در کنار نیروهای رژیم بشار الاسد بجنگند و تعدادی از این افغانها به جبر به آنجا اعزام می شوند. پیتر بوخارت مسئول امور عاجل سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch که در نیویورک مستقر است می گوید ایران نه تنها به افغانهای مهاجر به خاطر جنگ در سوریه امتیازات را پیشنهاد کرده است بلکه تعداد زیادی از این افغانها می گویند که تهدید شدند که اگر با رفتن به سوریه مخالفت کنند از ایران اخراج خواهند شد. به گفته پیتر بوخارت تعداد از مردان و جوانان افغان که در معرض همچو تهدید در ایران قرار داشتند از ایران به اروپا رفتند. حکومت افغانستان میگوید در مورد این گزارش ها تحقیق میکند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با ابراز این که در این زمینه با آنها اطلاع رسیده اما به شواهد نیاز است میگوید. به نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان این وظیفه سپرده شده است که اگر در این مورد کدام شواهد و ثبوت موثق و معتبر به دست می آورند آن را به زودترین فرصت با وزارت خارجه شریک کنند. در این مورد همیشه تحقیق می شود. اگر در مورد کدام ثبوت و شواهد معتبر به دست بیاید بر اساس آن اقدامات لازم صورت می گیرد. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد رژیم شیعه ایران حامی سرسخت رژیم بشار الاسد به شمار می آید و حمایت مالی و نظامی را برای رژیم سوریه فراهم می کند. تهران می گوید لوای فاطمیان که از جذبی های افغان ساخته شده است کسانی هستند که برای حفاظت از اماکن مقدسه شیعه در عراق و سوریه بر ضد تندروان سنی مانند گروه دولت اسلامی داوطلب شده اند. لوای فاطمیان که به اسم دختر حضرت محمد که مرقد وی در حومه شهر دمشق قرار دارد نامگذاری شده است، توسط نیروهای قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمایت می شود. بیش از 10 تن از افغانانی که سازمان دیدبان حقوق بشر با آنها صحبت کرده است، گفتند اقارب آنها توسط مقامات ایران برای اعزام به جنگ در سوریه جذب شدند. آنها گفتند که افغانها در مناطق مختلف سوریه به شمول دمشق، حلب، حمص، حما و سایر مناطق سوریه به شمول ارتفاعات جولان که با اسرائیل هم سرحد است می جنگند. رژیم اسلامی ایران حضور نیروهای این کشور را در سوریه و عراق رد کرده تاکید می کند که جنرالهای اردوی ایران صرف نقش مشاوران را در سوریه و عراق دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات در ولایت بغلان میگویند در عملیات جاری در دندغوری این ولایت تلفات سنگینی به طالبان وارد کرده و چندین قریه را هم از تصرف مخالفین خارج کردند. با گفته والی بغلان در این عملیات تلفات زیادی به مخالفین وارد شده است. بشیر احمد غزالی گزارش دارد که با هم مشنایم.
عبدالستار بارز والی بغلان در یک کنفرانس خبری به روز جمعه گفت حالا عملیات به دلیل برفباری متوقف است، اما در 3 روز قبل از این تلفات زیادی به مخالفین وارد و ساحات زیادی از کنترل آنان خارج شده است.
قطعات ما با مورال بسیار عالی رزمی جانانه و مردانه میرد. 36 نفر از دشمن کشته شده و 19 نفر زخمی دارند. هنوز هم مرده های دشمن و زخمی هایش زیاد است. تانوز ارمان های کشفی ما و مردم هایی که در ساحه است موفق نشدن گزارشات بیشتری در زمینه ارائه بود.
و اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در تماس با رسانه ها ادعا کرده است که آنها در این عملیات 13 تن از نیروهای دولتی را کشته و 19 تن دیگرشان را زخمی نموده اند. ادعایی که والی بغلان بارد آن میگوید 3 تن از نیروهای امنیتی کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شده اند و بس. آقای بارز همچنین در مورد ترمیم پایه برق وارداتی که چند روز قبل در ساحه دند شهاب الدین بغلان انفجار داده شده بود گفت
تلاش ما جدی است، قطعات ما در ساحه وجود داره، فقط صرف یک مشکل وجود داره که موجودیت غبار و ابر است. هر لحظه که اینمی پرابلم طبیعی از بین بره ما برق دوباره فعال خواست ساختیم.
گفته می شود در جریان این عملیات تعدادی از فامیل های ساکن در دندغوری از خانه هایشان بیجا شدند. این یکی از بیجا شده های دندغوری است که می گوید
نام احمد الله یوسفزی است، از ولایت بغلان باشنده دندغوری. مردم بسیار بیجا شده، قریه سپیدخان 1500 خانه بیجا شدن، از گودانام 1500 خانه بیجا شده، از جویناو، از نیازولام 1500-200 خانه بیجا شدن. مردم در شهر آمدن و یک طرف و دیگه طرف رفتن. در زمستان و برف و مشکلات مردم بسیار.
و از دولت و نهادهای کمک کننده می خواهد تا به مشکلات این بیجا شده ها رسیدگی نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدهیم. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از هیئت اتحادیه اروپا خواسته است تا کیس های مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی را با توجه به وضعیت فعلی در افغانستان و بدون تبعیض بررسی کنند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
اقدامات مشترک برای جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی و قاچاق انسان، دادن آگاهی به مردم و سرمایه گذاری در بخش اشتغال زایی در ولایت امن از پیشنهادات دیگری خوانده می شود که وزیر مهاجرین آن را در ملاقات با هیئت اتحادیه اروپا در کابل مطرح کرده است. افیز احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت میگوید سید حسین عالمی بلخی در ملاقات با هیئت اتحادیه اروپا به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان در اروپا و جلوگیری از روند مهاجرت ها روی امضای یک تفاهم نامه دو جانبه و بررسی کیس های مهاجرین مقیم اروپا بدون تبعیض نیز گفتگو نمود.
پیشنهاد ما این بود که با توجه به کنوانسیون 1951 ژنو و با توجه به وضعیت فعلی افغانستان و همچنان با در نظر داشت اعلامیه حقوق بشر اروپا، کیس های هر افغان باید بدون تبعیض به صورت جداگانه بررسی شود. یک تیم تخنیکی در پایان این جلسه مشخص شد و این تیم تخنیکی در ارتباط با امضای تفاهم نامه دو جانبه کار میکنند و همچنان در رابطه با مشکلات پناهجویی که به اروپا رفت.
آقای میاخیل همچنان گفت در جمع پیشنهادات حکومت افغانستان روی موضوع عودت مهاجرین به شکل داوطلبانه نیز تماس گرفته شد و هیئت اتحادیه اروپا پس از ارائه پیشنهادات وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان وعده همکاری سپرد. هیئت اتحادیه اروپا که در ترکیب آن رئیس عمومی مهاجرت و حمایت اتحادیه اروپا، برخی مقامات دیگر و سفیر اتحادیه اروپا در کابل حضور داشت، روز چهارشنبه هفته جاری با سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روی آغاز مذاکرات رسمی و امضای یک تفاهم‌نامه مشترک در راستای حل مشکلات مهاجرین افغان در کابل گفتگو کردند. مذاکرات رسمی با سطح وزرا روی حل مشکل مهاجرین قرار است در ماه اکتبر سال روان میلادی در بروکسل برگزار گردد. به اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در سال 2015 میلادی بیش از 200 هزار افغان از راه‌های مختلف به قصد رسیدن به کشورهای اروپایی افغانستان را ترک کردند. عوامل این گونه مهاجرت‌ها بیشتر بیکاری، پایین بودن سطح اقتصاد خانواده‌ها و ناامنی خوانده شده است. در این حال برخی از اعضای کمیسیون مهاجرین و عودت کنندگان ولسی جرگه این گونه تلاش‌ها را برای حل مشکلات مهاجرین ناکافی خوانده و تاکید می‌کنند که حکومت برای حل این مشکل باید امنیت را در کشور تامین کند. پروین دورانی یکی از اعضای این کمیسیون روز جمعه نظرش را با رادیو آزادی این گونه بیان کرد.
این ملاقات‌ها و این نشست‌ها فکر نمی‌کنم که نتیجه بده، که من اصلاً نیم فیصد امیدوار نیستم. در حالی که ولایت پشت ولایت، ولسوالی پشت ولسوالی سقوط کرده میره، مردم به چی دلشان خوش شود؟ به این گپای روی کاغذ که اصلا نتیجه نمیده. من امیدوار هستم که امنیت بیاید در افغانستان و اینا کوشا باشند که امنیت بیاید.
این در حال است که با اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، قرار است هفته آینده وزیر داخلی جرمنی وارد افغانستان شده و در ارتباط با مشکل مهاجرین افغان با وزیر امور مهاجرین گفتگو نماید. تلاش ها برای حل مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی و جلوگیری از ادامه روند مهاجرت در حال صورت می گیرد که با اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، هنوز هم روند مهاجرت به کشورهای اروپایی ادامه داشته و متوقف نگردیده است.
کار اعمار ترمینال جدید میدان هوایی ملکی ولایت کندز 70% تکمیل شده است. مسئولان این میدان هوایی می گویند ترمینال جدید می تواند در بهبود فعالیت های تجارتی و اقتصادی مفید واقع شود. هزینه ساخت این ترمینال جدید را حکومت افغانستان پرداخته است. اجمل آریان از کندز گزارش می دهد.
مسئولان میدان هوایی کندز خبر می دهند که به ارزش 70 میلیون افغانی برای میدان هوایی کندز ترمینال جدید به سطح بین المللی اعمار می گردد و هم اکنون بالای این ترمینال کار اعمار به شدت جریان دارد. سید انور سادات، آمر میدان هوایی ولایت کندز، در صحبت به رادیو آزادی گفت که کار ساخت و ساز این ترمینال 2 سال قبل آغاز گردیده بود و هم اکنون 70% کاری آن تکمیل شده است و هزینه این ترمینال جدید از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته می شود. سادات اعمار ترمینال جدید را در رشد عرصه‌های اقتصادی، تجارتی، اجتماعی و فرهنگی این ولایت بسیار با اهمیت می داند.
پروژه اعمار ترمینال برای حوزه شمال شرق که از پروژه های مهم و عامل منفعه است، اهمیت هم اقتصادی و هم انکشافی و هم فرهنگی و هم اجتماعی و هم اهمیت بسزای خود می داشته باشه، به خاطر از اینکه هرگاه اگر در یک ولایت ما اگر فرودگاه مجهز داشته باشیم، گویایی که بندر هوایی ما مجهز است، طبعا پروازهای داخلی و خارجی میشه.
با این حال شماری از باشندگان ولایت کندز میگویند که پرداختن به پروژه های اقتصادی پیامدهای خوب و مثبتی را هم برای دولت و هم برای جامعه در قبال دارد. دکتر جمال یکتن از فعالان مدنی این ولایت باور دارد که دولت می تواند با تقویه بنیه اقتصادی کشور زمینه را برای تطبیق پروژه های انکشافی، اشتغال زایی و فقر زده مساعد سازد.
بدون شک ایجاد و افتتاح ترمینال جدید میدان هوایی کندز زمینه را برای رشد تجارت و آغاز پروازهای طیارات شرکت های خصوصی و همچنان برگشت توریست ها و سایر پیشرفت ها در کندز مساعد می سازد.
در عین زمان برخی دیگری از باشندگان کندز می گویند که کندز در گذشته از رهگذر فعالیت های تجارتی و اقتصادی اهمیت بسزایی داشت و ایجاد ترمینال جدید می تواند یک بار دیگر زمینه فعالیت های تجارتی را در این ولایت مساعد سازد. شهباز صابری یک تن دیگر از فعالان مدنی ولایت نامبرده با رادیو آزادی چنین گفت:
ایجاد ترمینال جدید در میدان هوایی ولایت کندز نه تنها جایگاه اقتصادی بل فرهنگی، اجتماعی و جهانی پیدا میکنه. از لحاظ اقتصادی ما میتونیم بگوییم که ولایت کندز با ایجاد چنین ترمینالی که حیثیت زون شمال شرق در محل بازی میکنه میتونه حیثیت اقتصادی خود بازیابی بکنه و به عنوان ولایت نمونه در زون شمال شرق ارزی اندام بکنه.
میدان هوایی ملکی ولایت کندز در سال 1337 هجری شمسی در زمان ظاهرشاه به گونه خامه ساخته شده بود که در آن زمان در میدان نامبرده طیاره های کارگو نشست و پرواز داشتند و ترمینال میدان هوایی کندز در سال 1338 هجری شمسی ساخته شده بود، اما این ترمینال چندین بار شکست نمود که سرانجام در سال 1339 هجری شمسی با کمک مالی ایالات متحده آمریکا ترمینال میدان هوایی کندز به طور اساسی اعمار و به بهره برداری سپرده شده بود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
نخستین لیلیه مجهز برای محصلین اوناس در پوهنتون فاریاب در شهر میمنه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. این لیلیه دخترانه برزش 1,220,000 دلار آمریکایی از سوی کشور نروژ اعمال شده است. محصلین اوناس پوهنتون فاریاب از افتتاح این لیلیه خوشحالند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گزارش می‌دهد.
انجینیر سلیم نماینده دفتر داد در فاریاب که تطبیق کننده این پروژه می باشد در خصوص کارهای تکنیکی و انجینیری ساختمان لیلی پوانتون فاریاب معلومات بیشتر ایران نموده اظهار داشت.
پروژه لیلی نسوان پوانتون فاریاب در 20 اتاق رایشی می باشد که این اتاق رایشی شامل تشتاب های اصلی، اتاق مطالعه، تعمیر جداگانه تامخانه مجهز با سیستم گاز، سیستم تهویه با تمام تجهیزاتش و همچنان ذخیره آب سیلی با ظرفیت 20,000 لیتر و با میدان‌های سپورتی باسکتبال و والیبال مجهز هست و مصارف مجموعی پروژه در حدود 1,220,000 دلار است که توسط دفتر دارت که یک مؤسسه دنمارکی هست در همکاری با سفارت نروژ این پروژه را تکمیل کردن.
سعید انور سادات والی ولایت فاریاب حین افتتاح این خوابگاه طی سخنرانیش اظهار داشت محصلین طبقه ناس که از سایر ولایات جهت تحصیل در پوهنتون فاریاب آمدند با مشکلات نبود جای مواجه بودند. والی فاریاب ضمن اظهار سپاس و قدردانی از کمک های کشور شاهی نروژ اعمار اولین لیلی نسوان را برای محصلین پوهنتون فاریاب تبریک و تهنیت از نمود.
تا برابرداری لیلی از طرف کشور دوست نروژ تمویل شده و بر محصلین اساتید محترم پوهنتون فاریاب تبریک میگم. خداوند اتمار شاهد پروژه های خوبی در فاریاب داشته باشه که با اینا ما افتخار بکنیم.
همچنان آقای سادات افسود مقام ولایت تلاش خواهد کرد تا در بخش های مختلفی چون تامین امنیت و آرامش، انکشاف و توسعه بازسازی ها کارهای موثری را به منصه اجرا قرار دهد.
ما کارهای روی دست به خاطر تامین امنیت، به خاطر انکشاف بازسازی، به خاطر حکومتداری خوب، تطبیق قانون روی دست داریم. یک روز مگر والی باشم در خدمتتان، صادقانه عمل میکنم، در کنار شما هستم.
در این حال محصلین پوهنتون فاریاب از اعمار لیلی یاد شده اظهار خرسندی نموده، میگویند با اعمار این خوابگاه مجهز مشکلات عمده آنها از ناحیه جای مرفوع شده است. یک تن از محصلین پوهنتون فاریاب:
فرشته صالحی هستم، یکی از محصلان پانزده اقتصاد از ولایت فاریاب. ما بسیار خوش هستیم که امروز یک لیلیه در ولایت فاریاب افتتاح شد. قبلا ما لیلیه نداشتیم، در طبقه اوناست مشکلات بسیار زیاد داشتن، اما امروز ما بی‌نهایت خوشحال هستیم که لیلیه به طبقه اوناست در اینجا افتتاح شده. ما این سهولت ها را که می‌بینیم تمام چیزاش به گونه عصری مجهز ایجاد شده. ما از مقام ولایت فاریاب و از کشور ناروی بسیار خوشحال هستیم که این سهولت ها را برای ما مهیا کرد.
به گفته مقام های محلی ولایت فاریاب، قرار است در آینده ها نیز لیلیه دیگری بزرگتر از این لیلیه در شهر میمنه برای محصلین اعمار گردد، که با اعمار این لیلیه مشکلات محصلین طبقه ذکور نیز در این ولایت مرفوع خواهد شد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارو سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را که فردا از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به نشر می‌رسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، پیشنهادات، نظریات و سوالهایتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هدایت داده است تا از تلاش های گروه دولت اسلامی در زمینه توسعه فعالیت آنها به لیبیا و سایر مناطق جلوگیری شود. این در حالی است که ایران یک طیاره بی پیلوت را بالای یک کشتی طیاره بردار آمریکا پرواز داده است که در منطقه خلیج از عملیات ضد گروه دولت اسلامی در لیبیا و عراق حمایت میکند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به مشاوران امنیت ملیش دستور داده است که با تلاش‌های گروه دولت اسلامی در زمینه توسعه فعالیت این گروه به لیبیا و سایر مناطق مقابله کنند. شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش با استفاده از هرج و مرج در لیبیا در شهر سرت مستقر شده، حملات متعدد را بالای تأسیسات نفتی این کشور انجام دادند. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش با استقرار کمپ‌های آموزشی در لیبیا از ورود جنگجویان خارجی استقبال می‌کنند. اشتون کارتر می‌گوید ما نمی‌خواهیم شاهد سرنوشت مانند عراق و سوریه در لیبیا باشیم که زمان داعش کنترل 1/3 حصه قلمرو آن را در دست داشت. به این دلیل ما اوضاع را از نزدیک به دقت نظارت می‌کنیم و به همین علت است که ما گزینه‌های را مطالعه می‌کنیم که در آینده احتمال دارد اتخاذ شود. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون روز چهارشنبه گفت در حال حاضر یک گروه کوچک نظامیان آمریکایی به لیبیا اعزام شدند تا به خاطر تعیین یک تصویر دقیق از آنچه که در لیبیا می‌گذرد با نیروهای محلی صحبت کنند. پیتر کوک گفته است آمریکا روی گزینه نظامی غور می‌کند. این در حال است که اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا بعد از آن که روز جمعه ایران گفت یک تیاره بی پیلوت را بالای یک کشتی تیاره بردار آمریکایی پرواز داده، تصاویر آن را گرفته است، ابراز عصبانیت کرده. گفته است از این که ایران فضای ماحول دریانوردان آمریکایی را فیلم برداری کرده خیلی عصبانی شده است. کشتی تیاره بردار اتمی USS هاری تورمان اس آمریکا در منطقه خلیج فارس از عملیات ضد گروه دولت اسلامی در لیبیا و عراق حمایت می کند. ایران در هفته جاری تمرینات نظامی را در ساحه حدود 3 میلیون کیلومتر مربع به شمول مناطق از تنگه هرمز آغاز کرد. ایران میگوید به کشتی های آمریکایی هشدار داده است که از ساحه این تمرینات بحری خارج شوند. تا هنوز ناوگان پنجم نیروهای بحری آمریکا که از بحرین خلیج فارس را مراقبت می کند در این مورد تبصره نکرده است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا دقایق بعد برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.